هم سپاس گذاریم. حالا هم با همکارم سالی محمد سالی باشین. سالی صبح خوش آمدیم.
دیر منان است از سخه ستار فروغ تسی ستری مسی داوز دا آزادی رادیو طولو اوریدون کتا از ما لخوا سلام. دا خبرونه مو تر نه بجو دوام کوي او ری چی چارواکی وای ورستوی ورشتونو په افغانستان کې د وچکالی د ختمېدو هلی ټوکولې دي. نن د مرغومی یا جدی یوشتمه ده د جنوري یولسمه د جمعې ورځ. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په چین کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندیدان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې له سوریې څخه خپل پوځیان باسي، خو له دې هیواده د ایراني ځواکونو د ایستلو لپاره هم هڅو ته دوام ورکوي. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی پرون پنجشنبه پیکینګ ته له رسیدو وروسته د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلی موهی په خپل ټویټر کې لیکلي چې ده او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو د غرض په افغانستان کې پر دایمي سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همغږۍ خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار تر دې مخکې هند ته تللی وو او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان او هند پر اړیکو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندید کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات وایي سید نورالله جلیلی دریم تن دی چې پرون یې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل ځان د راتلونکي لمریز کال د سرطان د 9 نیټې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید کړ. ښاغلی سادات ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دریو کسانو رسمن د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو په توګه نوملیکنه ترسره کړې ده. چې ښاغلي جلیلي راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته رسمن ځان نوماند کړو او تر دغې میاشتې تر وروستیو پورې هغه کسانو چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه معلوماتي بسیط ترلاسه کړي کولای شي ځان نوماند کړي.
تر دې مخکې لطیف پدرام او حکیم تورسن ځانونه کاندیدان کړي دي. خلیل الرحمن او چراغ علي د ښاغلي جلیلی په انتخاباتي ټیم کې د مرستيالان دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ورستي ورشتونه د وچکالی د کمیدو لپاره ګټور بولی. د دې وزارت د اوبو مرستيال انجنیر خان محمد تکل ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې د تمی خلاف د واورو ورشت نږدې یو میاشت نه وخت پیل سو، خو بیا هم هیله سته چې دولت به اوبه مدیریت کړی سي.
موږ ډیر خوشبینه یو ترڅو واوري همداسې جریان پیدا کړي. ورشت باید یو میاشت مخکې شروع شوی وای. ولې موږ را روانو میاشتو کې تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو.
انجینیر تکل وایي چې په راتلونکي یوه نیمه میاشت کې به بارانونه پیل سي او د دې لپاره چې افغانستان بندونه نه لري ډېرې اوبه به ګاونډیو هیوادونو ته وبهیږي. د پاینې حل کې زیاته کړه چې د اوبو او انرژي وزارت هڅه کوي چې بندونه او د اوبو زیرمې جوړې کړي چې اوبه ضایع نه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې له سوریې څخه خپل پوځیان باسي، خو له دغه هیواده د ایراني ځواکونو د ایستلو لپاره هم هڅو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو چې پرون پنجشنبه د قاهرې په امریکایي پانتون کې خبرې کولې زیاته کړه امریکا به له سوریې څخه د وروستني ایراني سرتیري د ایستلو لپاره له ډیپلوماسۍ او له خپلو شریکانو سره له همکارۍ کار واخلي. امریکا دغه راز هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې پروسې له لارې د سوریې خلکو ته چې له ډېره وخته کړیږي سوله او آرامښت راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه تر څو چې ایراني پوځیان او نیابتي ځواکونه له سوریې ونه وځي او د یوه سیاسي حل خواته کلک ګامونه وانخیستل سي، واشنګټن به د بشار الاسد د رژیم تر کنټرول لاندې سیمو په بیا رغونې کې ونډه وانخلي. د مقدونیا د نوم د بدلون پر سر د دغه هیواد د پارلمان بحث تر جمعې پورې وځنډید. د دغه هیواد صدر اعظم زوران زایف پرون ظاهرا بریالی نه سو چې د نوم د بدلون لپاره د پارلمان اکثریت ترلاسه کړي. د مقدونیا پارلمان له گاونډي هیواد یونان سره د څو لسیزو لانجې د پای ته رسولو او په ناټو د غرض اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف پرون پنځشنبه د شمالي مقدونیا په جمهوریت د خپل هیواد د نوم د بدلون لپاره بحث پیل کړ. د مقدونیا له اساسي قانون سره سم پر شمالي مقدونیا د دې هیواد د نوم د بدلېدو لپاره د پارلمان په درو کې د دوو برخو ملاتړ پکار دی. اروپایي اتحادیه له روسیې وغوښتل چې په خپله خاوره او غصب سوې کریمیا کې هغه ټول اوکراینیان خوشي کړي چې په غیر قانوني ډول یې نیولي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرني پالیسۍ د مشرې فدریکا موګرینی ویاندي پرون په یوه بیان کې د مثال په توګه د 40 کلن اوکراینی پاولو هریب او یوه تاتار فعال ایدیم بیکیروف یادونه کړې چې لومړنی د ټروریزم په تور نیول سوی او دویم تیره میاشت کریمیا ته له ننوتلو سره سم ونیول سو. ویاندي ویلي اروپایي اتحادیه هیله لري چې دا کسان به ژر تر ژره خوشي او ځانګړي طبي خدمات به ورته برابر کړل سي. د روسیې د خبروفسک سیمې چارواکي وایي د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس یې ویل سوي چې څو تنو پولیسو د سیمې د بدماشانو د مشر مړی خاورو ته سپارلی او د تدفین په مراسمو کې د څارنوالۍ مامورانو هم ګډون کړی دی. وروسته له دې چې د رواني اونۍ د سهشنبې په ورځ په یوټیوب کې دوی ویډیوګانې خپرې سوې پر پولیسو او د څارنوالۍ پر کارکوونکو تورونه په نورو ټولنیزو رسنیو کې هم ولګول سول. په ویډیوګانو کې د تدفین مراسم شول کېږي چې ګڼو کسانو پکې ګډون کړی دی. فلم له لرې اخیستل سوی او سم نشکري چې آیا د مړي لېږدونکي په رښتیا هم پولیس دي او که څنګه. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې ویل چې چارواکي هیله مندي وروستیو اورښتونو په افغانستان کې د وچکالۍ د ختمېدو هیلې ټوکولې دي.
که چیرې دغه اورښتونه یوه میاشت مخکې شروع شوي وای نو ډېر به ښه وای. البته اورښت ګټه لري، ولې موږ راروانو میاشت کې تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو.
په بل راپور کې اوري چې پرون دریم تن ځان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه ثبت کړ. بیا مو د هلمند ګریش ولسوالۍ ته بیا یو د ځایي اوسیدونکو له ستونزو خبرېږو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره له دې چې امریکایي پوځیان له سوریې څخه وځي، هیواد یې هڅه کوي چې له سوریې څخه وروستنی ایراني پوځي هم ووځي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کورنۍ پروګرام کور کلی. تاسی ازادي رادیو ته واجی است. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. افغان چارواکي وایي وروستیو اورښتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واورې او بارانونه وورېدل او سره له دې چې د هغو کسانو د کړاو سبب کېږي چې امکانات نه لري، خو ډېر خلک په تیره بیا کروندګر ورته خوشاله دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي حکومت هڅه کوي چې اوبه کنټرول کړي او د ضایع کېدو مخه ونیسي. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې پرون بیا واوره وورېده او اټکل کېږي چې ممکن نن هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ورښت دوام وکړي. وروستیو ورښتونو خلک هیله من کړي چې وچکالي به ختمه یا لږ تر لږه کمه شي. افغانستان په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو ځپلی دی. یوازې تیر کال د سختې وچکالۍ له کبله د بادغیس او غور نږدې 3.5 لک اوسیدونکي مجبوره شول چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت سره له دې چې لا هم ورښتونه کافي نه بولي وایي چې واورې نسبتا په ځنډ وورېدې. د دې وزارت د اوبو مرستیال انجینیر خان محمد تکل ازادي راډیو ته تېره شپه وویل
که چیرې دغه اورښتونه یوه میاشت مخکې شروع شوي وای نو ډېر به ښه وای. البته اورښت ګټه لري، ولې موږ راروانو میاشتو کې تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو. دغه بارانونه ټول سطحي اوبه ځینې جوړېږي، د سیلاب په شکل باندې راوځي او چون افغانستان د بندونو یا ذخیرو زیرمې نه لري، اوبه نه ذخیره کېږي، البته د افغانستان څخه به وځي. یعنې دا په دې مفهوم چې شپږ میاشتې یا څلور میاشتې به موږ اوبه ولرو، پس له هغه څخه به بیا موږ اوبنه لرو.
ډیرو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د واورو عکسونه خپاره کړي او هیله ښکاره کړي چې وچکالی به ورسره پای ته ورسیږي. ویل کیږي د دې لپاره چې افغانستان د اوبو د زیرمه کولو لپاره بندونه نه لري، اکثره اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او یا هم ډیر ځلې د هوا له تودېدو سره پر سیلونو بدلیږي. د اوبو او انرژۍ د وزارت د اوبو مرستیال انجینر تکل هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې وزارت هڅه کوي چې اوبه مدیریت کړي.
په روان وخت کې موږ پروګرامونه جوړوو، موږ کوشش کوو چې همدغه حالت کنټرول کړو او دغه څه لږ اوبه چې لرو همدغه تنظیم کړو. البته اقلیمي تغیرات یا کلایمیټ چینج تاثیرات شته، ولې موږ کوشش کوو چې روان وخت همدغه اوبه چې لرو همدغه مدیریت کړو، تر څو د بینالمللي قوانینو په نظر کې نیولو سره خپل اوبه مهار کړو، تنظیم کړو او ډېر ورته متوجه اوسو.
روانه اونۍ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیمولو ادارې وویل په 2013 میلادي کال 3,33,000 افغانان په خپل هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. راپورونه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د بې ځایه شویو په منځ کې د هغو کسانو شمیر ډېر دی چې د وچکالۍ له لاسه د مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د وچکالۍ له کبله تر ټولو زیات خلک له بادغیس څخه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د معلوماتو له مخې د بادغیس او غور 8,000 کورنۍ د وچکالۍ له لاسه د بادغیس مرکز قلعه نو او همداراز هرات ولایت ته کډه شوي دي.
په راپور کې مو وردل چې افغان چارواکي وایي وروستیو اورښتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د دریم کاندید له نوم لیکلو سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جدي تر دیرشمې که احتمالي کاندیدان نومونه ثبت نه کړي دغه لړۍ به تمدید نه سي، خو ځینې سیاسي جریانونه تمه لري چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوم لیکنه شاید تمدید سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سید نور الله جلیلی د دل دوه مرستیالانو خلیل رومان او چراغلی چراغ سر د پنځشنبه په ورځ جمهوریت ریاست ته د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې نیټه د جدي ل 14 نه تر 13 پورې ټاکلې ده. دغه کمیسیون وایي که تر 10 ورځو پورې د جمهوریت ریاست کاندیدان د نوم ثبتولو لپاره ورنشي، انتخابات به د هغو کسانو ترمنځ وشي چې تر ټاکلې نیټې نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون د ویان مرستال مرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل.
امید مو است کی روزای آینده یک تعداد کسای دیگر کی
د موبایل زمون هیله ده چې راتلونکو ورځو کې هغه کسان چې معلوماتي کسوره تر لاسه کړي راشه او نمونه ثبت د جدي لدیرشم ورسته د محلويش لمخ نشو کولای چاته د نوم ثبتولو حق ورکړو. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د محلويش لمخ د سرطان د 9 انتخاباتو لپاره به نوم لیکنه د جدي تر دیرشم پورې دوام وکړي. تر اوسه له دغې لړۍ 9 تیریږي. لطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، نورالله جلیلی د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او انور الحق احادی په ګډون 3 کسانو د نوم ثبتولو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي دي. په خاطر دې حنیف اتمر ته نږدې منابع او ازادي رادیو ته ویلي چې په پام کې د حنیف اتمر د دل دوه مرستیالانو محمد یونس قانوني او محمد محقق سره د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په خاطر دې ویلي چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او ویاند ویلي چې سرور دانش به دوهم مرستیال وي. بلخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ ونه غځول شي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان به په راتلونکې اونۍ کې د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. د دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف به د 100 کاندیدانو ملاتړ وکړي. حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او شهیدا محمد ابدالي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان بلل شوي دي. د جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د دغه ګوند لخوا د کاندید د معرفي کېدو لپاره وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی هم وایي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړښت لپاره د دوی خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پختنه داده چه گندون او سیاسی جریانون اولی تر روسه ندی توانیدلی چه ده انتخاباتی تیکتونو ده تشکیلولو پر سر یوی حکر تا ورسیگی. ده انتخاباتو ده خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوی پده علا ازادی رادو تا وبیل.
نسبت به تکت ها رای دنیا ادامه داره
دو بویل ده انتخاباتی تکتون لپاره مشوره روانه دی یاشمیر کسانو چه پخواه ترده معاملیت تجمنه لرله بلزه که هم معامله تا مخکره او ده تا منتظر دی چه او پوهیگی ده چه شانس دیر ده یاشمیر پا بیلا بیل و بحانو بحر تلارل ده افغانستان ده سیاسی نو ترمنز گدودی دیره شوه ده زین منتظر دی چه او پوهیگی اوڈون که پان ده چا پلاس که ده دغا طول لامل شوی چه جمن ده بدلون پا حال که بی
تعهدات در حالت تغییر باشه.
خاغل معنوی وی زین احتمالی کاندیدان ده حاکم تیم ده انتخاباتی تیکت بشپریدو تا منتظر دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش مرستیال عبدالله قرلوق وایي د دغه ګوند مشر ښاغلي دوستم د حنیف اتمر ګلبدین حکمتیار صلاح الدین ربانی او محمد اشرف غنی په ګډون له ګڼو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ځینو کاندیدانو لکه حنیف اتمر او اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال په توګه د نظر وړ شخص ښاغلي دوستم ته تمایل ښودلی دی. خدا انی فاطمه رو اشرف غنی دفترون تروسه پا دیال سنه دی ویلی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام ترول آزادی رادیو ووری.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي افغانستان د نړۍ په سطح د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. خبریالان شکایت کوي چې د دوی د خوندیتوب لپاره اقدامات نه دي سوي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي لا هم افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو هیوادونو ګواښونکی هیواد دی. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي د پنجشنبې په ورځ د یادې کمیټې د کلني راپور د شریکولو پر مهال وویل په افغانستان کې د خبریالانو د چارو پر وړاندې زیاتې ننګونې موجودې دي.
سږ کال هم افغانستان د خبریالۍ لپاره بدترین هیواد وګڼل شو او د خبریالانو او د خبریالۍ د چارو پر وړاندې د ګواښ ستونزو او وضعیت وخامه دا دوهم کال دی چې دغه هیواد د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره بد هیواد ګڼل کیږي.
ښاغلی شریفی په فراه ولایت کې د جاوید نوري په نوم د یو خبریال د وژنې په اړه چې د نشاط په نوم یې د نوموړي ولایت په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کاوه او ویل کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا وژل شوی هم اندېښنه څرګنده کړه، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له رسنیو او خبریالانو وغوښتل چې د خبریالۍ او په تېره بیا د تروریستي پیښو او جګړې پر مهال د خبر د پوښښ وخت کې خپل خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ښاغلی شریفي پر حکومت او رسنیو هم انتقاد وکړ چې د دغې کمیټې او یو شمېر نور بنسټونو لخوا چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوم لارښودونه جوړ شوي دي تطبیق کړي نه دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په 2013 میلادي کال کې د تیر 2018 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کموالی یادوي. حال دا چې د نوي دفتر 2018 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو تیرو کلونو خونړی بللی و. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د نوي دفتر د افغان خبریالانو په اړه خپل کلنای راپور خپور کړ چې له مخې یې په 2013 میلادي کال کې خبریالانو سره د تاوتریخوالي 192 پیښې ثبت شوې چې یوازې شل یې د وژنې پیښې وې. حال دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دغه کال کې د تاوتریخوالي د 128 پیښو خبره کوي. له دې سره یو شمېر افغان خبریالان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ پر بنسټونو انتقاد کوي چې د دوی د خوندیتوب لپاره اغیزمن کارونه نه دي کړي. له دې ډلې نرګس هورخشوایی:
ما میبینیم که حکومت نهادهایی که
برای ګورو چې حکومت او د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه چې د دوی د خوندیتوب لپاره کار کوي تل د خوندیتوب خبره کوي، خو په عمل کې په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي.
مسؤل بشن
اغلی هورخشوایی: حکومت او رسنۍ د خبریالانو ژوند او خوندیتوب ته جدي پام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د اورزګان ځینې مدني فعالان وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو علت د اساسي قانون نه تطبیق دی. دوی دغه څرګندونې پرون په ترین کوټ کې د اساسي قانون د تصویب د اونۍ په لمانځغونډه کې وکړې. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو لامل د اساسي قانون نه تطبیق دی. دی وای په افغانستان کې او په تیر بیا په اورزګان ولایت کې قانون یوازې پر غریب او بیچاره خلکو پلی کیږي، نه پر بډای او زورواکو. دوی دغه راز په دغه ولایت کې پر دولت تور پورې کوي چې خپله یې هم قانون تر پښو لاندې کړي.
په ورځې لمانځلو سره زموږ ستاسې اساسي قانون نه راژوندی کېږي، نه زموږ ستاسې ستونزې حل کېږي، او نه زموږ ستاسې راتلونکی جوړیږي. قانون د دې دپاره نه دی جوړ سوی چې په کتاب کې ولیکل سي او چاپ سي او بیا هم یوې ټولنې ته وړاندې سي چې دا د دې ټولنې قانون سلو، دا د دې ټولنې دپاره یو هغه تګلاره ده چې باید دا ټولنه رفتار پر وکړي. قانون د دې دپاره جوړیږي چې زموږ ستاسې هماغه تګلاره باندې رفتار وکړو او تګ وکړو او هماغه مو تګلاره سي.
قانون دولت پر خلکو نه دی تطبیق کړی، د خلکو سره زور زیاتی سوی دی، د زورواکو له پلوه د نور کسانو لخوا څخه. لامل یې دا سوی دی چې خلک جګړې ته راپرېدلي دي، د هغو پر وړاندې ځکه دا ظلم نه دی ورته منل سوی، د زورواکو د نورو اشخاصو د امله دی جګړې ته بل حقوق نه دی ورته رسېدلي. لامل دا سوی دی چې جګړه هلته ګرمه کړې. که په تېرو کلو کې وګورو، د دغه حکومت په لومړیو کلو کې وسلوال دومره ډېر نه و لکه اوس چې و. لامل یوازې دغه دی چې قانون دلته مات سوی دی، ځکه د خلکو سره زور زیاتی سوی دی، ظلم ورسره سوی دی، هغه د دولت پر وړاندې راپارېدل دي. هغه که د هر چا د خوا سوی دی، خو دولت هغه حمایه کړي دي، که زورواکي که هر څوک.
مخالف پر څه مخالفه کېږي؟ خو پر دغه مخالفه کېږي چې هغه ته خپل حقوق نه دي رسېدلي. که یو چا ته خپل حقوق ورسېږي، یو سړی خپل په حال راضي سي، هر چا ته خپل حق ورسېږي، ولې به بیا مخالفه کېږي؟ ولې به وسله اخلي؟ ولې به هغه د وطن ورکېږي؟ ولې به د ښار وځي؟ ولې به غره ته خېږي؟
دغه پالان وایي که چیرې قانون په افغانستان کې پر ټولو یو شان تطبیق سي، نو د دولت ضد 80% وسلوال مخالفین به وسلې پر ځمکه کښېږدي. دوی دولت ته خواست کوي چې قانون دې پر ټولو یو شان تطبیق کړي.
د زه په دې باور لرم که خلک پر خلکو قانون تطبیق سي او غاړه هر څوک ورته کښېږدي، نو اساسي قانون د افغانستان قانون داسې جوړ سوی دی چې هر چا ته خپل حقوق رسېدلي. که دغه هر څوک پر ځان تطبیق کړي، دغه جګړه 80% زه په دې پوره ډاډمن یم چې دا جګړه به ختمه سي. غوښتنم په ټولو کې د دولت څخه دغه ده چې قانون پر خلکو تطبیق کړي، پر ځان یې تطبیق کړي، پر زورواکو د تطبیق کړي، څو دغه جګړې د پای ټکی کښېښول سي.
که چیرې قانون عملي سي، زه دا ویلی سم چې سل په سل کې نور دغه جګړه ختمېږي. ولې موږ تاسې ویلی لیدلی دي چې مخکې د دې حکومت کې په هغه اولنیو شپو کې کوم مخالفین چې د دولت دا په دومره شمېر کې نه و لکه اوس چې دي. مخکې چې یو کس به و، د هغوی سره به ظلم کېدلی، د دغه کس پر وړاندې باندې څلور کسه نور پورته کېدله چې د دولت مخالف کسان به بلل کېدله، نو هغو ډلو ته ورکړل چې هغه به د دولت مخالفان وه.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې قانون عملي سي، نه یوازې پر کاغذ لیکل، نه یوازې په خوله ویل، نه یوازې په رسنیو کې ویل.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د عدلیه او قضایي ارګانونو مسؤلینو ویلي وه چې په دغه ولایت کې پولیسو خپله قانون تر پښو لاندې کړي. د خلکو اندېښنې دا دي که چیرې دولت پر ټولو یو شان قانون تطبیق نه کړي، نو د دولت ضد وسلوال مخالفین به لا نور هم زیات سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره له دې چې امریکایي پوځیان له سوریې څخه وځي، خو ایراني پوځیان به هم هڅه کوي چې له دې هېواده وباسي. په دې اړه راپور په څو شیبو کې خپرو، خو اوس له فریبا ظاهر څخه اورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی میل ورځپاڼې چین ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر سفر تبصره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سفر له طالبانو سره د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د چین د همکارۍ جلبولو لپاره د افغانستان د هڅو یوه برخه ده. ډیلی میل لیکي محب د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره د لیدو پر مهال وویل چې افغانستان په سیمه کې د دایمي ثبات په لټه کې دی. لیکوال زیاتوي افغانستان او چین د خپل منځیو پولو د امنیت ټینګولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کړې ده. ورځپاڼه لیکي چین د پاکستان نږدې متحد دی او پاکستان د افغانستان او امریکا له لورې طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته د پناه ځایونو په برابرولو تورن دی. نیویورک ټایمز بیا د افغانستان پر هوایي ځواکونو د امریکا د 8 میلیارد ډالرو پر مصرف تبصره لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي 12 کاله وروسته له هغه چې امریکا د افغانستان لپاره د یوه هوایي ځواک د جوړولو کار پیل کړ، تر اوسه یې په دې کار نږدې 8 میلیارد ډالر مصرف کړي دي. لیکوال زیاتوي دا کار بې نتیجې ادامه لري. د ورځپاڼې په لیکنه یو شمېر متخصصین وایي چې افغانان باید د الوتکو د خوندیتوب او نور ملاتړ لپاره د کلونو لپاره پر امریکا متکي وي. نیویارک ټایمز لیکي د ډول اعتکاب د طالبانو پر وړاندې جګړې څخه د امریکا د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅې پیچلې کړې. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې له پیله د افغانستان د هوایي ځواکونو روزنه له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د ستراتیژۍ یوه برخه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره لدې چې امریکایي پوځیان له سوریه وځي، خو هیواد یې هڅه کوي چې له سوریه څخه وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پومپیو د مصر د قاهرې په امریکایي پانتون کې دا څرګندونې کړې. جزئیات یې له عصمت څاروان ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د مصر د سفر په لړ کې وویل سره لدې چې امریکا پریکړه کړې چې خپل ځواکونه به له سوریه وباسي، خو په عین وخت کې هڅه کوي چې له دې هیواد وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پامپیو په قاهره کې په منځني ختیځ کې د واشنگتن د پراخو هدفونو د روښانولو په ترڅ کې وویل هغه وخت راغلی چې د سیمې د شیګنې لپاره د منځني ختیځ زړې تربګنۍ پای ته ورسول شي. د زیاته کړه امریکا د ډیپلوماسۍ او لخپلو شریکانو سره د همکارۍ له لارې هڅه کوي چې هیڅ ایرانی پوځي په سوریه کې پاتې نشي. پامپیو زیاته کړه واشنگتن د سوریې ځورېدلو خلکو ته د سولې او آرامښت لپاره هلې ځلې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر د سفر په لړ کې هڅه کوي چې د واشنگتن عربو متحدانو ته ډاډ ورکړي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره امریکا سیمې ته شانه اړوي. د بشار اسد رژیم د روسیا او ایران په ملاتړ وتوانید چې واک وساتي. په دې جګړه کې تر څلور لکه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونه نور کډوال شوي دي. مایک پامپیو د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې وویل امریکا داسې ځواک دی چې د منځني ختیځ د خیر او ګټې فکر کوي. د وویل له سوریې څخه به امریکایي پوځیان چې د ایستلو اعلان یې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وکړ له ډیرو انتقادونو سره سره ووځي. پامپیو چې له خپل مصري ساري سره په ګډه خبري غونډه کې ژغېده وویل له سوریې څخه به د امریکایي ځواکونو د ایستلو پروګرام عملي شي، خو واشنگتن د داعش پر ضد هلې ځلې نه دروي. د اسلامي سخت دریځو تروریستي خطر حقیقي دی. د اسلامي دولت تهدید دوام لري. موږ د سوریې په څو سیمو کې له هغوی سره جنګي شو. د داعش د ودې د مخنیوي لپاره زموږ ژمنه رښتینې او مهمه ده او موږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراق او اردن ته له سفر وروسته د پنجشنبې په ورځ مصر ته لاړ. دی به له مصر وروسته د خلیج د سیمې عربي هیوادونو ته لاړ شي.
ځینې اردونکو یې سیمې سونه راستولې دي. امیر خان ایوبي له هلمند لیکلي د سولې په راتلو کې مهم شی د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند کول دي که دا کار وسي سوله راځي. تازه خان سمسور له ننګرهاره د سولې په حق له پاکستان څخه د همکاري غوښتل له دښمن څخه په ګوډه کې د زهرو غوښتل دي. حاجي محمد همدرد له هلمند د سولې هغه وخت راتلونکی دی چې دولت او طالبان مخکې تر مخکې اوربند اعلان کړي او خبرو ته کښېني. عبدالله له بادغیسي لیکلي افغان حکومت باید د سولې په مخ کې خنډ نه سي. قاسم ځواک له هلمند ترغو چې د سولې خبرې بین الافغاني نسی سوله افغانستان ته ناراضي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلمي تندر لیکلي د نوي مریض کال په بودیجه کې د ښوونکو د معاشاتو د لوړولو په حق لولي یادونه نه ده سوې. عبدالواحد مدقق له لوګره حکومت خوایي چې ورشته خوشبین دی خو باید نور هیوادونو ته د اوبو د تلو مخه ونیسي. جلیل زنداني له ازرې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون د ژر تر ژره د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې نهایي کړي. او بشیر حبیبزی له لوګره لیکلي له تېرې شپې راهیسې سخته واوره ورېږي، خلک ورسره په عذاب دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه نجیب الله د هلمند ولایت په لشکري شخص غواړم چې زه ورور د مسکله سره مجر شوی یم. دلته په هلمند ولایت کې په کنډواله کې ګډوګون انګرېزان په شپخانه کې راځم. زه درې واره ما بیعت انګرېزا کړې ده چې ماته زما سره مرسته وکړي. زه د ماښام وړه نه درنه ماښام ډوډۍ نه درنه څه د یار مې کوم څه ته وکړم. ما دا پیغام تر جوړ کړو چې دا کوي ورسوي چې خبر.
هلو نارګل جان، کوچې نارګل دې د سوالي د سره په اړیکه کې یم.
زما د افغانستان د کوچانو وزارت دغه هیله ده چې په ګرد افغانستان کې دامي چې موږ یوازې نا فرا درته ووایه چې په فرا کې وچکلۍ ده. نو کوچان ګرد وچکلۍ ځپلي دي، مالداري یې تر وسه تېرې شوي دي، اوس هم د بینې مالداري وتلي دي. نو موږ د دولت دا خواهش کوو چې موږ خو خپل مالداري نسو ساتلی، نو دولت دې دغه مهرباني وکړي، داسې فارمونه دې جوړ کړي د مالداریو لکه دا فارمونه د چرګانو، دا مالداري دې غونډې کړو دي چې دوری د ځانو ته وساتي. دا چې زموږ د لاسه دي او زموږ تمری کېږي، نو دولت یې واخلي، انشاءالله اقتصاد به ورسره سات شي، او یا دا کې ساتلی هم نه شي، یا دې یو ښه خوندور ارزاني راولي چې دا شیان قیمتي نو کوي راکښته شي، او بیا که ارزاني نه شي راویستلی نو دې بیا ونیسي، زموږ سره دې ښه ډبلې مرستې وکړي. په دې یو من و دوه منه م کومه کوه، په دې هېڅ درد نه دوا کېږي. موږ کوچانو د ورځې 15,000 6,000 5,000 پر سلو پسو باندې 5,000 8,000 روپۍ زموږ خرچه کېږي د هرې ورځې ده. نو دا ډېره خرچه پر موږ باندې راځي. زموږ خوند دوه کاله خپل مصرفونه چې درلودي م په اومو خوړلې بالا مو نو او تر وسه تېره ده. نو زموږ کوچانو دغه د څو کلو خواري چې موږ وکښلي دي، دا ګردي په دوه کاله یو کال کې اوبه راسه یوړلي. نو موږ دغه هیله کوو چې دولت دغه کار وکړي، دغه د کوچانو پر برابر باندې دغه کار وکړي چې د دولت په ګټه هم تمام شي. موږ خپل تاوان ته لا وختي کې لبیک ویلی دي. د ازادي راډیو څخه مننه کوو، هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو آزادي راډیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پنجشنبه پیکینګ ته له رسیدو سره سم د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره وکتل. دواړو لوریو د چین او افغانستان پر اړیکو، دغه راز په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندیدان کړي. سید نورالله جلیلی دریم تن دی چې پرون یې ځان د کاندید په توګه ثبت کړ. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وروستي ورشتونه د وچکالۍ د کمیدو لپاره ګټور بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې له سوریې څخه خپل پوځیان باسي، خو له دې هېواده د ایراني ځواکونو د ایستلو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د مقدونیا د نوم د بدلون پر سر د دغه هېواد د پارلمان بحث تر نن جمعې پورې وځنډید. اروپایي اتحادیې له روسیې وغوښتل چې په خپله خاوره او غصب سوې کریمیا کې هغه ټول اوکراینیان خوشي کړي چې په غیر قانوني ډول یې نیولي دي. د روسیې د خبروبسک سیمې چارواکي وایي د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس یې ویل سوي چې څو تنو پولیسو د سیمې د بدماشانو د مشر مړۍ خاورو ته سپارلی او د تدفین په مراسمو کې د څارنوالۍ مامورانو هم ګډون کړی دی. د هلمند د ګریش ولسوالۍ اوسیدونکو له والي څخه په ادارو کې د اصلاحاتو تر څنګ په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې غوښتنه وکړه. الیاس دایي راپور لري.
د شیخ ابوالپاتې بوستي په نوم ښوونځي کې د څلورمې میاشتې ازموینې روانې دي. ګڼ شمېر زده کوونکي په شنو جامو کې پر یخ ځمکه ناستې او د هیواد پالنې په نوم د مضمون امتحان ورکوي. دلته د پوهنې د ریاست لخوا د یو بل ښوونځي لپاره د یوې ودانۍ د بنیاد ډبره کښېښودل شوه. د هلمند یو شمېر جګپوړي چارواکي ګریش ولسوالۍ ته راغلي دي چې د خلکو سره وګوري او د یو شمېر پروژو کارونه پیل او د بعضو کیفیت د نږدې وګوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري په ګریش ولسوالۍ کې رسنیو ته وویل د 15,000 افغانۍ په لګښت یوه ودانۍ به په څلورو میاشتو کې جوړه سي چې له امله به په درسي او اداري برخه کې د دوی کارونه نور هم چټک سي.
چې دغه د څلور هفتو په جریان کې باید جوړ شي. داسې دا لومړنی تمرین دی چې په هلمند ولایت کې پلی کېږي. د پیشتاخ پروژې د شرکت تر څلور میاشتو پورې وخت ورکول شوی. دا مکتب دولس وتاکه لري چې شپږ پکښې ادارې دي او شپږ د درسي خونې دي چې په دې کې د کتابتون او د مدیر وتاک کمپیوټر لیب ټول شامل دي. همدارنګ په ګریش ولسوالۍ کې درې نور مکاتب چې د اقرا برنامې له خوا څخه منظور شوي دي هغوی به هم ډېر ژر پرانیستل سي. بیا هم د هلمند مکاتبو ته په کتو سره کم نه دی، ممکن دغه زموږ 140 مکاتب اتیا یا تر 50 پورې ورسیږي.
د ښوونځي دغه ودانۍ د ښار جوړونې د وزارت په ورکول سو پیسو جوړیږي. دغه راز والی او ورسره جګپوړو چارواکو د غلس کیلومتر سړک څخه د یو کیلومتر د جوړونې کار هم پیل کړ چې د چارواکو په وینا 9 کیلومتر نور به د راتلونکي 1450 مالیکال په بودیجه کې د ښاروالۍ په عوایدو جوړ سي. د دغه دوو پروژو سره سره چې تازه کارونه پیل شول، د ګریش ولسوالۍ خلک د بیا رغونې د سست بهیر څخه ناراضه دي. دوی ازادي راډیو ته د زورواکو لخوا د دولتي او شخصي ملکیتونو د غصب او خودسره کړنو له امله شکایت وکړ او په دې مسله کې یو شمېر دولتي مسؤلین هم شریک وبلل.
ټول تر قدرت تر واسطه والا پورې دی کار. داسې خلک ته کار نه ورکوي چې هغه غریبي ستړی سرګردانه وي. داسې خلکو ته کار ورکوي چې هغه د ده همرنګ وي. سروالي کرده عمر دغه رقم کار کوي چې بالا چې قدرت والا وي هغه ته کار ورکوي که بې قدرت یې نه وي.
د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکو په یوه غونډه کې چې د والي او چارواکو سره د لیدنې په خاطر جوړه سوې وه، راغلو دولتي مسؤلینو ته د ښاروالۍ او یو شمېر نورو دولتي مسؤلینو لخوا د ګرشک د اوسیدونکو سره د دوه ګونی عمل څخه شکایت وکړ. دوی تور پورې کړ چې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو او چلوونکو نه پیسې اخیستل کېږي او نشي توکي په محضر کې پلورل کېږي.
دغه ولسوالۍ تشکیل چې دی د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره بالکل کافي دی، مګر تاسو به هم خبر یاست، موږ هم خبر یو، روزمره دلته فردا دمبر دلته نږدې خلک مشته کېږي، خلک پنځه پیسې د کوره نشي ایستای.
په دویم قدم کې راځو په ګرشک ولسوالۍ کې د دولتي یا خصوصي پوهنتون څنګه غواړو. دا څنګه چې د ګرشک ولسوالۍ د ډېر نفوس او ستراتیژیک موقعیت په درلودلو سره زیات شمېر خلک او ځوانان د لوړو زده کړو لپاره تاسو څنګه په دې اړوند جدي اقدام غواړو؟
هغه سربازان، هغه افسران چې په دې سخت شرایطو کې قرباني ورکړي دي، خپل اولادونه د لاسه ورکړي دي، ودوی ته وایو نمره ورکوي. سي
د ګرشک ښاروال سردار ولی بارکزي د رسنیو سره په مرکو کې پر د ګرشک د خلکو لخوا لګول سوي تورونه رد کړي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د ګرشک اوسیدونکو ته وویل د هغه عملیات وروسته چې په نادالي او باباجي کې وسول امنیت سم سوی دی، هغه ژمنه وکړه چې په نورو نژدو نا امنه سیمو کې به هم عملیات وکړي او د هغه غیر مسؤولو وسلوالو سره چې خلک زوروي قانوني چلند کړي.
د خلکو بندول بندي کول غیر قانوني شته، همدا رنګه د خلکو نه پیسې اخیستل شته چې په دې اکله نظامی شورا ډیر جدي تصمیم نیولی او دا به ان شاء الله تاسو ته ګرچې کم شوی او نور هم د پټکی کېدو او هغه څوک چې عملا دغه کارو ته لاس اچوي که اصلاح نه شو هغه به سرنوالۍ ته مستقیما معرفي کېږي چې دا لړۍ شروع شوی دی او هر یو بزیر د قانون مطابق به خپل ځواب وایي او خپل خلکو ته د خلکو حقوق به ورکړي.
والی په ګرشک کې د دولتي ملکیتونو او ځمکو د غصب مسله تایید کړه او د هغه د پاره د یو کمیسیون د جوړولو وعده وکړه. ګرشک د لشکرګاه په شمال کې د هیواد د حلقوي سړک پر سر پرته ولسوالي ده چې تر لشکرګاه وروسته د کاروبار او نفوسو له مخې ځانګړی اهمیت لري. محمد علي استاهي، د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ذاتی رادیو در نوریدونکو او د ماشومانو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. عددی ونی په خبرونه کې مو موضوع چې څنګه وکولای شو ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو. په دې خبرونه کې انمل مهم لرو چې د عامه روغتیا وزارت د پولیو د منځوړلو د پروګرام د عامه پوهاوی مسول میرجان راسخ سره ده. په پیل کې به ډاکټر صدا سي پښتنه ماتره کوم چې د راپورونو لمخې چې په 2013 کار کې مونږ درلودل، البته ډېر ستونزې او مشکلات لیدل شوې دي د پولیو واکسین په وړاندې. څکال البته په 2019 کال کې به څه اقدامات وشي، کوم ستونزې او مشکلات د پولیو په وړاندې دي، هغه به تر کومه حل شي او کوم حل لارې چارې ورته وسنجول شي؟
لکه څنګه چې تاسو هم په دې کې یادونه وکړه، منګه اوس د 2019 کال په پیل کې یو او په 2013 کال کې هم منګه یو لړ ستونزې لرلې. البته دغه ستونزې هم په دې کې چنې وي چې د ټول پروګرام د پولیو د عامه روغتیا وزارت د منځوړلو پروګرام هم په دې ناکامۍ و تورول سی چی گویا دے ہز کار نہ دے کڑے ہز لاست راولنی نہ لری و ہز پر مختاگ نہ لری پ دیت دیت سنگ چ منگ پ 2003 کال کی ستن سے حملہ ری لید مثبت پ خوشمیر ہم زیات سوے و منگ ہم لاست راولنی ہم لری لی مثلا د افغانستان گنگ شمیر سیمی او لویا جغرافیا د دغ ویروس ل وجود سخه پاک سوی ده د دغ ستن زو او ننګونو ته پکتو سره منگ پ 2003 کال پ پیل کی منگ پ پروگرام کی ہم چ یو ل تغیرات مثبت تغیرات راولل چې موږ څنګه وسو کولای دوه ماشومانو ته رسیدګي وکړو همدارز په 2019 کال لپاره موږ یو بل جامع عملیاتي استراري یا بیړنۍ پلان تر لاس لاندې نیولای دی ان شاء الله د ورځو کې به نهایي شي چې موږ څنګه وسو کولای د ټول ماشومانو ته یو شان واکسین د پولیو واکسین خدمات ورسو بیل تعبیز د خدمات هغه ته ورسو
یعنی ډاکټر صاحب په زړه تاسو خبره هم نیول کی یعنی په 2019 کال کې کوم یعنی تدابیر نیول شوی دي چې هغه سیمه چې واکسین ورته تیر کال په 2013 کال کې نو رسیدلای اول ته دغه واقعي مثبت وي او بل اخر سه کال دغه کوم تدابیر نیول شوی چې څنګه باور شي سره امنیتی ستونزو جز به هم امنیتی ستونزې وي څنګه باور شي
د ته په ځانګړي ډول په دغه دلته هغه ورستۍ هغه پرمختګ چې دی برخه کې وس هغه دغه معنی حد د ریکول د پاره هغه دا پرمختګ وس چې په دې سیمه کې کور په کور واکسین نه تطبیقیږي بعد سیمه په سیمه یعنی جماعت په جماعت یا د کلی په کلی یا مثلا د یو روغتیایي مرکز نه بل روغتیایي مرکز ته دلته واکسیناتوران به ورزي په لاوډ سپیکر کې به کورنوی باندې غږ کوي کورنۍ به خپل ماشومان راوباسي او په یو جماعت کې په خاصه ساحه کې هلته به ماشومان واکسین کیږي چې دا منګه ته دا هیله رابخي چې په 2019 کال کې منګه د پولیو د مثبت پیښو شمیر کم ولرو خو د دې ترڅنګ نور هم کارونه او کلنلاري او ستراتیژیګان هم موږ تر لاس لاندې نیولې دي چې په هغو روغتیایي مراکزو کې هر ماشوم چې در هر ناروغي په خاطر ولکېږي باید هغه ته واکسین وسی همدار از موږ سیار ټیمونه لرو په دې ولایتو کې او په ترانزیت ټیمو په نام باندې یادو د پولیو چې مثلا دغه ولایتو ته دغه سیمو ته چې ماشومان به هر راوستل کېږي هم باید ورته واکسین وسی او که په سیمو ته ځي هم باید واکسین ورته وسی همدار سره میاشته ده او د سینورې داري هم دي چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي چې موږ په یو شکل د اشکالو باید دغه ماشومانو ته واکسین ورسو
ډاکټر صاحب په 2019 کال کې به البته په ټول افغانستان کې څه شمیر کمپاینونه د پولیو په وړاندې ترسره شي
موږ په 2019 نه کمپاینونه لرل چې درې سرتاسري کمپاینونه وو چې په ټول افغانستان کې دا کمپاینونه په لیکېدلو تطبیق شول او په بریا توګه و همدار از شپږ فرعي کمپاینونه هم درلودل ښایي چې په 2019 کې هم موږ همدغه نه پړاوه کمپاینونه ولرو چې درې سرتاسري وي او درې او شپږ فرعي کمپاینونه یا اختصاصي کمپاینونه وي چې په هغو سیمو کې چې هلته د ناروغي ویروس د سرایاتو د خپرېدو په حال کې دی خو دغه شمیره هم تر اوسه پورې د دغو کمپاینونو شمیره هم نهایي سوې نه ده په دغه جنوري په میاشت کې زموږ یو تخنیکي مشورتي ګروپ چې په هغه کې کارپوه او متخصص او د دې برخه کې ښه د تجربو لرونکي کسان هغوی سره کښېني د افغانستان د وضعیت ته په کتو سره بیا دغه تعداد نهایي کوي او موږ دا وړاندېونه کولای سو چې کیدای سي چې دغه نه پړاوه کمپاینونه په 2019 کال کې وي خو یو خبره هم په دې کې زیاتول غواړم چې په هر کمپاین کې موږ د هدف وړ ماشومان لرو چې مثلا په سرتاسري کمپاینونو کې څومره ماشومانو ته باید واکسین ورسیږي او همدارس په فرعي او اختصاصي کمپاینونو کې څومره ماشومانو ته واکسین وسی په سرتاسري کمپاینونو کې زمونږ مخه دا ده چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه د 15 کال لاندې وي باید په ټول افغانستان کې دا واکسین سي او په فرعي او اختصاصي کمپاینونو کې تر 4 میلیونه نه نیولې تر 6 میلیونه پورې په هغو سیمو کې چې دغه ویروس د پولیو د سرایتو د خپرېدو په حال کې دی دی هغه باید واکسین سي
مننه کوم ډاکټر صاحب د راپورونو له مخې په 2013 کال کې د دې ترڅنګ چې امنیتي ستونزې په ځینو سیمو کې خو په ځینو سیمو کې داسې هم ویل کېده چې خپله کورنۍ د ځینو شایعات اورېدونکو خبرو له مخې خپل ماشومان نه پرېږدي چې واکسین شي په 2019 کال کې به عامه پوهاوی د پاره کوم پروګرامونه وړاندې شي تر څو د خلک ذهنونه روښانه شي او خپل ممانعت ونه کړي د ماشومانو د واکسین پر مخ
بالکل د عامه پوهاوی په برخه کې د تیر کلونو را په دیخوا هم موږ فعالیتونه او کړنې لرلې چې مثلا په مختلف د رسنیو له لارې او نور د سچاپي موادو له لارې موږ غوښتل چې خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو او خلک په دې وپوهوي چې دغه واکسین د دوی د ماشومانو لپاره ضروري او اړین دی او حتمي باید واکسین سي او دا ناروغي د درملنې وړ نه ده او فقط یوازې د واکسین له طریقه هم دغه د دې ماشومان د دې ناروغي په وړاندې خوندي پاتې کیږي. خو په 2019 کې منګه لکچن نور هم دې ته عمیقه ولاړو چې خلک په دې ټولو حقیقتونو واقعیتونو باندې وپوهو. اوس په 2019 کال کې له نیکه مرغه منګه یو مجموعه د فتاوا او کتاب چاپ که دغه فتاوا د اسلامي د معتبرو مراجعو نه د فتواګانې راخیستل سوي دي او په دري او پښتو ژبه ژباړل سوي دي او په یو کتاب په مجموعه کې د په ګڼ شمېر تیراژ باندې دا چاپ سو. په 2019 کې دا ټولو دینی مراکزو ته او دینی علماو ته او همدار ازمنګ مبلغونو ته دا ورکول کیږي چې خلکو ته ورور رسوي. تا درته ویلی سم چې د افغانستان د نخبه او جید او علماو په شمول د پاکستان او همدار از د نړۍ اسلامي نړۍ د ټولو فتواو په دې کې شتون لري.
ډاکټر صاحب ډېر بخښنه سره ستاسو خبره قطع کیږي. دا کتابونه به هغه څوک لولي چې هغه باسواده وي. البته داسې اکثره کورنۍ هم شته چې هغوی د زده کړې نه بې برخه دي او نشي کولی چې دغه کتابونه ولولي. هغوی ته بیا د عامه پوهاوي په خاطر تاسو پلان لري په 2019 کال کې.
مثلا په یو کلي کې دینی عالم ملا امام دا ډېر رول او نقش لري د خلکو د افکارو په سمت سو ورکولو کې چې دا څه ښه دي دا څه بد دي. دینی عالم یو د جومات ملا چې په حقیقت پوسو د دین په دې وپوهېده چې د دینی پلوانه د کې کومه ستونزه نشته. هغه په یو تبلیغ کې وویل چې دغه واکسین حتمی دی، ضروری دی، د دې په مورد باندې فتواګانې شته، د دینی علما او د اسلامي نړۍ په سطحه باندې دا تایید شوی او منل شوی دی او حتمی ضرور شوی دی. دغه تبلیغ چې یو دینی عالم په یو جومات کې وکړ، په یو خطبه کې وکړ، ټول خلک دا خبره مني ځکه دا د اعتبار وړ خلک دي او د عامو خلکو د پاره چې کورنۍ په دې حقیقت باندې پوسی. بیا دلته موږ او تاسې دغه د ستاسو د رسنیو په مرسته باندې هم خپرونې لرو او تاسې هم په دې برخه کې موږ ته رغنده رول لوبولای دی. موږ سره همکاري کړې ده د رسنیو له طریقه هم چې صوتي رسنی وي او که تصویري رسنی وي هغه طریقه نه هم موږ پروګرامونه او خپل عامه پوهاوی پروګرامونه وړاندې کوو. همداراز موږ نور چاپي مواد هم لرو که یو څوک بي کاملا نالوستی وي، یو عکس د یو ماشوم وګوري چې هغه سره لکړه ده، په پښو سم نسی ودرېدی او فلج دی، او تر څنګ یو بل ماشوم ګوري چې هغه فوټبال کا، هغه لوبې کا، هغه ساتیری کا، نو خپله دا پیږي چې هغه ماشوم کې څه ستونزه ده. نو دا ټول موارد د تبلیغات د عامه پوهاوی دا منګه تر لاس لاندې نیولې دي. خو ډېره هڅه هم دا ده چې هغه کسانو دپاره منګه هغه حقایق ورته ور وړاندې کړو، هم دینی پلوونه او هم د طبي پلوونه، چې دوی اغېزمن دي په ټولنه کې او په سیمه کې او په کلي کې.
ډاکټر صاحب وروستۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې البته ځینې وخت موږ د راپورونو له مخې داسې راپورونه مو په ځینې ولایتو کې درلودل، داسې شکایتونه هم خلکو کول چې هر وار چې زموږ دروازه ټکول کیږي نو بغیر له واکسینه بغیر له دې کسانو بل څوک نه وي. اوس به دغه موضوع څنګه څومره راکمه شي په 2019 کال کې چې صرف یو وار واکسین شي او هغه کور چې واکسین شوی بیا دروازه ورته ونه ټکول شي او خلکو ته مزاحمت ونه شي، دغه د دروازو ټکول او دغه ستونزه به څومره راکمه شي؟
پښتنې په ارتباط باندې تاسو نه یوه مننه هم وکم چې دغه رسنۍ موږ سره دغه د نظارت په برخه کې هم ډېر یو رغنده رول لوبولی دی. ستونزې کوم ځای کې چې حتی زموږ مانیټورانو یا زموږ غناظرونو نه دي په نښه کړي او بیرته یې موږ ته نه دي را انتقال کړي، رسنیو دا کړي دي، دغه نیمګړتیاوې ستونزې حتی په پروګرام کې نیمګړتیاوې هغه یې موږ ته را انتقال کړي دي چې دغه کې ستونزه ده. او دا موږ هم محسوس کړی ده، زموږ ناظرین چې هم په سیمې ته تللي دي همدې ستونزې سره مخ شوي. نو موږ په 2019 کې په دې باندې هم د په نظر کې نیولې دي او فکر په دې باندې کړی دی چې موږ څنګه شمیر دغه دروازې ټکولو د کمپاین په هر پړاو کې دا راکم کړو او ان شاء الله دې ته به هم یو لاره پیدا کړو چې دغه د مزاحمت او د دوی د ناراحتۍ سبب نسی دغه د ډیر ورتګ د وجنه.
تیر من کوم ډاکټر صاحب کور بدن په پای کې به مو یو لاند پیام خلکو ته، البته بیا هم چې خلک څومره هیله من شي خیر سره په 2019 کال کې د پولیو په وړاندې مبارزه لاپس جدي ده.
په 2019 کال بنګه د پولیو ناروغي د پای کال وي منګه ته، دا زمونږ هیله ده واروسو ده چې دا وي او د ټولنې همکاري منګه ته ډیره زیاته حیاتی ده. نو راځي چې منګه کچیرته دا ناروغي ختمه کړه، په دې معنی ده چې منګه ناروغي د نړۍ څخه ختمه کړه او ټول سره یو ملټي سو په دې کې او کلکه مبارزه وکړو چې دا ناروغي د افغانستان څخه محو شي.
دا خبرونه د ازادي رادیو او د یونیسف په ګډه همکاري تاسو وړاندې کیږي. تر بیا چې په بل خبرونه کې تاسو وړاندې شو پر کازري ګو تاسو په لاس پارو الله مو مل شي.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلام. آیا تاسو هم خپل ماشومان ته بي ځای وادي ورکوي؟
بله و وادي ورکو.
ولې ځینې مور او پلار په خپل وادو وفا نه کوي؟
بیا په وادي ځکه وفا نه کوم چې سات ضعیفه یا سره پیسې نه یاغي.
او له ماشومان سره په وادو وفا نه کول کوم ستونزې جوړوي؟
عصبانيت، قهر، ژبني بی ادبي د ټول رامنځته کوي. دا واده خلافي او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري.
خو ګوریدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې د ځینو کورنیو مشران خپلو ماشومانو ته بې ځایه وعدې ورکوي او بې اساسه وعدې کوم مشکلات جوړوي او حل لارې څه دي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پا پای کې د ژوند له یوه مربي سره مرکه هم لرو. زه سهارګله میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
په واده وفا کول د مسلمان له ښو خاصیتونو څخه شمیرل کیږي. په کورني ژوند کې کله کله ځینې پلار او مور د دې لپاره چې ماشوم د دوی خبره ومني دوی ته وعده ورکوي. د پلار او مور په نظر ماشوم کوچنی دی او دا ورکړ شوې وعده به ژر هیره کړي، نو پروا نه لري چې خپله وعده سرته رسولی شي که نه. خو تحقیقاتو دا ثابته کړې چې بې اساسه وعده ورکول د ماشوم په ژوند بد اغېزه پرې باسي. په بعضې مواردو کې مور او پلار هڅه کوي چې خپل ماشوم د لنډې مودې لپاره خوشحاله کړي، خو په راتلونکو پایلو یې خبر نه دي. په همدې تړاو د کابل د خیرخانې اوسیدونکي هیله وایي اکثره وخت خپلو ماشومانو ته وعده ورکوي، دا چې په خپله ورکړ شوې وعده وفا کوي که نه. له نوموړې اورو.
ما د کورس یا د درس په خاطر باندې مې هغوی ته وعدې ورکړي دي. یا مې ورته وویل چې تاسو کوڅې ته مه وځئ، نو زه به تا ته داس یو څو وخته بعد بایسکل واخلم یا به تا ته هغه وکړم. خو بیا مې په وفا نه ده کړلې. بیا یو زوی چې مې دی هغه لږ تیز دی، بیا راته وایي چې مورې ته موږ سره وعدې کې خپلې وعدې باندې وفا نه کړې. خو زه په دې خاطر باندې دا کار کوم چې شرایط خراب دي. زه وایم چې د ماشومان مې په کور کې کښېني یا مصروف شي یا غشي دغه له خاطره، او بیا په وعدې ځکه وفا نه کوم چې اوس د ژوند مشکلات ډېر شوي دي. اقتصاد ضعیفه یا راسره پیسې نه یاغي، نو بیا نه شم کولی. بیا خپله وجدان ته داسې خجالته مې ویل زه دوی ته وعده ورکوم خو خپل وعدې باندې وفا نه کړم. ډېره زیاته جګرخونه کېږم او خفه کېږم او رنځ وړم. زه وایم چې ولې کاشکې مې داسې هغه راته مساعد وی چې همدغه په وعده باندې مې وفا کړی وی، دوی ته مې دا هر څه چې د دوی د خوښې دي ورته هغه تیار کړی مې وی.
پوهان وایي ماشوم ته نه باید داسې ژمنه ورکړو چې هغه نشو پوره کولی، او نه باید له هغه نه داسې ژمنه واخلو چې هغه یې په پوره کولو کې پاتې راشي. زموږ روابط باید د اعتماد او اطمینان په اساس وي. وعده ورکول د دې سبب کیږي چې ماشومان له واقعیت نه لرې توقعات او غوښتنې پیدا کړي. که ماشوم ته وعده ورکړئ چې د جمعې په ورځ د ژوبن ته بیایم، نو ماشوم دا وعده یو حتمي ژمنه او تعهد ګڼي او داسې فکر کوي چې د جمعې په ورځ به نه باران وریږي، نه به موټر خرابیږي او نه به دی ناروغه کیږي. همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زی وایي چې خپلو ماشومانو ته بیا اساسه وعده نه ورکوي. نو ما وړه زیاتوي
وعده تنه ماشومان سره نه لویان سره چې اوسې باید سړی عمل ور باندې وکړي. خو ماشومان سره باید په دې خاطر باندې کچیر ته یو څوک له ماشوم سره وعده خلافی وکړي هغه لوړکینواله نه په دروغ باندې مخته کیږي. زه خپل ماشومان سره هغه وعده کوم چې تر سره کوي. خپل ماشومان سره کوشش کوم چې بیا اساسه وعده و نه کوم، او هر وعده مې چې ور سره کړي د خدای په توکل باندې سر ته رسوي. له وعده نه بغیر تشویقي بڼه د ماشوم په ژوند کې ډیر مثبت تغیرات راوسته سي چې ماشوم تشویق کړي کار ته چې ته دا کار وکړه آینده کې به تا نه دا شی جوړ شي. ضرور نه ده چې وعده ور سره وسی.
کچیرې مور او پلار ماشوم ته وعده ورکړي، نو هرومرو به خپله وعده سرته رسوي. که د کوم علت په سبب خپله وعده نشي ترسره کوي کولای، نو مور و پلار ته لازمی خبره ده چې په سړه سینه ماشوم ته قناعت ورکړي. ارواپوهان وایي اعتبار او صداقت د ماشوم د روزنې او بریالي کېدو یو مهم شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمرزی وایي مور او پلار ته لازمي ده چې اول خو خپلو ماشومانو سره ژمنه ونه کړي، او که بیا ژمنه کوي نو باید یې عملي کړي. نوموړی زیاتوي
کوشش باید وشي د ماشوم سره رکو راست او واضح خبرې وشي، او په عین زمان کې زما یو مشوره نورو والدینو ته دا ده د یو پلار په حیث باندې چې یعنی ماشوم ته بې ځایه واده ورنه کړل شي، ځکه چې موږ تاسې په افغانستان کې فقر حاد دی. نو په دې اساس باندې مور او پلار باید خپل اقتصادي توانایي او مالي توان په نظر کې ونیسي، او د هغې په نظر کې نیولو سره ماشوم ته د یو څه شي واده ورکول ضروري دي. تطبیق نه شي د اولاد او د والدینو په منځ کې یو نوه فاصله او یو نوه دغه بې اعتمادي هم رامنځته کړي، ځکه چې ماشوم اولنی د تربیت ځای د پرورش ځای هغه کور دی. ماشوم باید په کور کې سالم تربیه شي ترڅو جامعې ته سالم وړاندې شي. نو مور او پلار ته پکار دي چې د خپل ماشوم سره د په حقایقو بحث وکړي.
په اسلام کې هم په وعده وفا کول په آیاتو او احادیثو ثابته شوې خبره ده، او ویل شوي هغه کسان کامیاب دي چې دوی د امانتونو او وعدو رعایت کوونکي دي. همداراز په دې اړه دینی عالم مولوي رضوان الله نیازی داسې وایي:
مثلا اسلام په د وعده باندې ډېر زیات تاکید کوي. خدای جل شانه د وعده په باره کې فرمایي: ان العهد کان مسؤولا. تاسو چا سره وعده وکوله نو وعده د خدای په وړاندې ستاسو نه پوښتنه کیږي. کوم وعده چې موږ کوله باید په هغې باندې وفا وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ته هغه وایي: لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. ایمان نسته هغه چا کې چې هغه کې سره حفاظت د امانت نه، او دیندار نه ده هغه څوک چې هغه وفا په وعده باندې نه کوي. خلاصه ده چې د ماشوم سره نه، د هر چا سره چې وعده وسوي او مشروع وي باید وفا پرې وسي، او د ماشومانو د تربیت لپاره خو د هغو تشویق لپاره ډېر ضرور ده چې وفا پرې وسي.
ترنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
علی رحمان پوپل زایم د کابل اوسیدن کیم. د ما پان باندې د وفا وعده ماشومان ته ورکول د تاریخ عمل نه دی. ماشومان پر رفتار، ذهنیت، کردار، حتی د زده کړې په غبنې ذهنونو باندې هم د ماشومان ډیر اغیز لري.
نو مې نازنین د همدې کابل اوسیدین اوله ډېر ښه عمل نه ده. دا وعده ورکې وفا پې ونه کې، باید ماشوم ته داسې وعده ورنه کې.
نو مې وایسته د لوګر ولایت دا غلط عمل ده، ځکه ځینې داسې وادي وي هغه د انسان تر وسه پورته وي نشي کولی چې هغه ورسره عملي هغه وادي باید ورکړو تر څو وکولو شي هغه سره هغه عملي جنبه ولري او وکولو شي د هغوی هغه خواهشات پوره کړو.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې په واده وفا نه کول ماشومانو ته کومې روحي او رواني ستونزې جوړولی شي، او همدارنګه که په واده وفا وشي کومې خګڼې لري، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ژوند لیو مربی استاد وهاب قاطی سر مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاثیر بولو.
استاد لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت د میندو د پلارونو د خوانې یا د کورنۍ د مشرانو د خوانه که هغه خور وي، ورور وي، مور وي، پلار وي، ماشومانو ته بې اساسه وعدې ورکول کېږي. ولې دغه بې اساسه وعدې مشران خپل اولادونو ته ورکوي، ماشومانو ته ورکوي؟
دا د مشرانو خپل رواني او شخصیتي مشکلات ده. مشران یوازې د کوچنیان په اړه دغه څه نه کوي، هغوی همداسې به وي، خپله ځان همداسې ده، دا مشکلات لري شخصیت. یو دروغجن دروغ وایي، په کورنۍ کې هم دروغ وایي، اولاد سره هم دروغ وایي، او په کار او بزنس کې هم دروغ وایي، او کورنۍ نه پوهیږي چې دا کار څومره ناروا او بد اغیز لري، دا باندې پوه نه دي.
استاد، د بیا اساسو وعدو په ماشومان باندې بد اغیز څه ده؟ همدغه په شخصیت باندې، په راتلونکي باندې، د رواني لحاظ
درې بد اغیز لري. لومړی دا د انساني رابطې باندې اغیز لري. ماشومان پاینده کې دوی دا اعتبار، اعتماد مساله، ماشوم داسې فکر کوي چې ټول خلک چې د ماشوم په شاخوا کې دی هغه دروغ وایي. او دوهم د ماشوم اعتماد به نفس باندې ډیر تاثیر لري. ماشوم فکر کوي چې زه ډیر مهم نه یم، زه ډیر محبوب نه یم. په دریم برخه کې دا د ماشوم د شخصیتي تهداب باندې چې عزت نفس ده، سلف استیم ویل کی، هغه باندې تاثیر کوي.
خپل روانن هم بد اغیز لري په ماشوم باندې. روانن به هم ماشوم نارامه کوي که څنګه؟
بلا شک. عصبانیت، قهر، ژبني بی ادبی دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافی او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري. بدی خبری کوي، دروغ وایي، احترام نه کوي، درس نه وایي، درس باندې تاثیر لري. مور او پلار د اولادونو الگو ده. کله چې پلار او مور د یو وعده خلاف او دروغجن الگو ماشوم ته وسی، ماشوم باید دروغجن وي، ماشوم باید وعده خلافی وکړي.
تاسو ته په لاندې ټکو برته وایي چې که مثلا مور پلار اولاد سره وعده وکړي او په وعده باندې بیا وفا وکړي، دا څومره خیګنې لري او څومره مثبت اغیز بل لري؟
زه یو بل هغه لرم نظر لرم. تجربه با او علم ثابت کوي چې انسان د نوی خبرې سرپرایزز سره مینه لري. راځئ چې ایس وعده مو نکو، اما کار در سره عملا نه وکو، ولی با وعده کوو. تاسو غواړئ چې خپل اولاد ته یو بایسکل تحفه ورکړي، نو همدا کار به وکړي. ولی وای مه وای.
او خو وایي چې بیا وشي بیا څنګه؟
دا خوشحالي رامنځته کوي، دا اعتماد به نفس رامنځته کوي، دا عزت نفس باندې ښه اغېز لري. خو چې وعده هم وشي او بیا وشي، دا خو ډېر ښه خبره به وي.
فغل استاد، رستی پوښتنه، تاسو مور پلار ته څه ویل لرئ چې مثلا اولادونو سره څنګه چلند وکړي چې په آینده کې ښه اولاد ولري، ښه ماشوم؟
زما نظر دا ده چې دا انګیزه ډېر مهم ده چې مور او پلار پوسی چې ژوند ډېر مهم شی ده، دا مذاق نه ده، دا ژوند ده، دا تاثیرات لري، اجتماعي اغېز لري. هر شی چې کوو اجتماعي اغېز لري. که مور او پلار غواړي چې با ادب، با تربیه، ثروتمند، خوشحال او صادق اولادونه ولري، باید خپل یې وسی.
خب اوریدونکو، په دې هیله چې خپلو وعدو ته ژمن واوسو او خپلو ماشومانو ته د صداقت او رښتینولۍ یوه بېلګه واوسو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.